به تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل اند واگذار می شوم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. اند صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان سرور. قدرمن دوستانو د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادې په چپو کې د 19 پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی، او نن تاسو په دې خبرونه کې د لومړۍ برخې تکرار اوریدلی شئ. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په اول له خبرونو پیل کوو. پاکستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه وروستي قضاوتونه بې بنسټ دي. د آسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په 6.9 و خو په راتلونکي کال کې به په 6.5 ته راښکته شي. او ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د سندي طوفان له راتلو وروسته د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ غونډه کې وویل د ولیدل چې طوفان نه ډیموکراټان ویني او نه جمهوریت غوښتونکي. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه او د قضاوتونو چې له 2014 کال وروسته به د هیواد د دفاع توان ونه لري بې بنسټ دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ناتو له معیارونو سره سم روزل شوي او اوس مهال په 50 یا پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي. خاغلی عظیمی وایي ملي اردو ځواکمنه شوې ده، ظرفیت لري، قابلیت لري او د بې امنۍ زیاتې ستونزې نن په خپل توان سره حلوي، او موږ حتی ډاډه یو چې له 2014 کال وروسته کولی شي له ګواښونو سره مقابله او وضعیت کنټرول کړي. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې د څارنې امریکایي ادارې په یو رپورټ کې ویلي و چې افغان ځواکونه به 2014 کال وروسته په غالب ګمان د خپل هیواد د ټینګولو توان او ظرفیت ونه لري. د آسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په 6.9 و خو په راتلونکي کال کې به په 6.5 ته راښکته شي. د آسیا پراختیایي بانک د آسیا د ودې د راتلونکي په اړه په یو رپورټ کې په راتلونکي کال کې د هیواد د اقتصادي ودې د کمزوري کېدو علت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل بللي، او وایي چې که څه هم دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، خو د افغانستان د اقتصادي ثبات د ساتلو لپاره باید د دې هیواد د کرنې سکتور ته کار وشي. په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس جوجی توکوشي چې پرون په کابل کې خبریالانو ته څرګندونه کولې وویل د لږ کموالی د افغانستان د اقتصاد د خرابېدو څرګندونه نه کوي. د آسیا پراختیایي بانک همداراز وایي تر 2015 کاله به له افغانستان سره 900 میلیونه ډالره بلاعوضه مرسته وکړي چې ډېره برخه به یې پر بنسټیزو پروژو ولګوي. ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د سندي طوفان له راتلو وروسته د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ غونډه کې ویل د ولیدل چې طوفان نه ډیموکراټان ویني او نه جمهوریت غوښتونکي، بلکې یوازې او یوازې امریکایان دي چې زیانمنېږي. اوباما په تیرو درې ورځو کې خپل انتخاباتي کمپاین پرېښی او څو د سندي په نوم د سخت طوفان په وړاندې اقدامات تنظیم کړي. نوموړی چې د ویسکانسن ایالت په ګرین بی سیمه کې خبرې کولې وویل because when disaster strikes barakubama wai muktaham pa tiru tsurazu ki ilham shabai wuzaka yo musibat che rashi nu winu che pa america ki ga kushni ikhtilafat che pa di halat ki zamuk tarman zashta to laman zasi kal che tufan razi na chuk democrat de nu jamhuri ghuxtun ke balki tol basadi america yandi. اوباما هم در از د خپل ولسمشر د لومړی دورې د لاس راوړنو یادونه هم وکړه. جمهور غختون کې کاندید مترامنی بیا چې د هم په تیرو څورزو کې خپل کمپاین بند کړو، پرون په ورجینیا ایالت کې په کمپاین بوختو. نظر پښتنې خې چې دواړه کاندیدانو ګپو ګسه سیالي سره کوي، او دواړه د ولسمشر په انتخاباتو کې چې پر روانه سي شنبه په پام کې دی خپل د خپل بریا اټکل کوي. د یو بل خبر لمخې د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ د بیا ولسمشرې لپاره د باراک اوباما له کاندیداتورې ملاتړ اعلان کړی. د جمهوری غوښتون کې ګوند پخانی غړي بلومبرګ د اقلیمی بدلون سره په مبارزه کې د اوباما اقدامات ستایلي دي، ویلي دي چې اقلیم په بدلېدو دی خو اوباما پر سم لوري مهم ګامونه اخیستي دي. لا ساده راډیو نه خبرونه اوري. دا ګورجستان نوی صدر اعظم بیدزیانا ایوانشویلی وایي له روسیې سره ډیپلوماټیک اړیکې به تر هغې پورې بیا ټینګ نه کړي چې مسکو د دې هیواد د دوو جلا شوو جمهوریتونو د رسمیت پیژندنې پرېکړه بیرته وانخلي. په 2008 کال کې روسیې له ګورجستان سره د لنډې جګړې په دوام وروسته له دې چې د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده، هلته یې خپل په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړل. ایوانشویلی په پلازمینه تبلیسی کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه ځایه چې د ډیپلوماټیکو اړیکو مسله ده دا کار ډیر زر کیدای شي، خو ده زیاته کړه چې له روسیې سره تجارتي او کلتوري اړیکو به ټینګول به د دوی حقیقي هدف وي. د ایوانشویلی په مشرۍ د ګرجستان د امید یا جورجین ډریم په نوم ائتلاف نږدې و میاشت مخکې په پارلماني انتخاباتو کې د میخایل ساکاشویلی ګوند ته ماتې ورکړه. د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې وس مهال بندي د پرون ژمنه وکړه چې د ځینو ډاکټرانو لسپارښتنې سره سره چې وایي د خوړو ته اړتیا لري بیا به هم خپل غذایي احتساب ته دوام ورکړي. د تیموشنکو د پلارني ټاټوبي د سیاسي ګوند مشرانو پرون هغه روغتون ته د دې لیدو ته ورغلي و چې د لتی د جون میاشتې راهیسې پکې د ملا د سخت درد په خاطر تر علاج لاندې ده. په دې مشرانو کې یو الکساندر تورچینوف و. نوموړی له روغتون څخه د راوتلو په حال کې وویل نه ډاکټران او نو دوی هیڅ یو هم میرمن تیموشنکو له غذایي احتسابه لاس اخیستو ته نشي قانع کولی. تیموشنکو د اکتوبر د 28مې په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په وړاندې د اعتراض لپاره د دوشنبې په ورځ د غذایي احتساب پیل کړ. یولیا تیموشنکو د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال له واکه د ناوړې استفادې په تور د 2011 کال په اکتوبر کې په وکاله بند محکومه شوه، خو دا پلویان وایي چې دا تورونه په سیاسي انګیزو پورې لګیدلې دي. او اسرائیل پرون اعتراف وکړ چې د 1988 کال کې د دې هیواد پوځ د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات مرسیال خلیل الوزیر چې په ابو جهاد مشورو پر تونس د سمندري برید په ترڅ کې وژل دي. اسرائیل له پخوا راهیسې د الوزیر په وژنه مشکوک پیژندل کېده، خو دا د اوس د دې هیواد پوځ له یودیت اهرونو ترسمانې څخه چې د 12 کاله مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي و خپل سانسور لري کړ. دی ورسپانې همدارز له هغه کومندو سره چې اوس مړ دی هم مرکه کړې و چې الوزیر وشلې و. د ابو جهاد د وژلو په عملیاتو کې دوه نور شامل کسان یو وسنۍ دفاع وزیر هود بارک او بل مرستیال ولسمشر موشیالون دي. خدا راست چې په دې عملیاتو کې دوی ونډه څه ونه دی افشا شوې. ابو جهاد له یاسر عرفات سره یوځای د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان بنسټ کې خود او نوموړي د اسرائیلو پر ضد د یو لړ خونړیو حملو مسؤل ګڼل شوی. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د دفاع د وزارت په هغه څرګندونو مخبرو چې وایي د افغانستان ملي اردو تر بل هر وخت پیاوړې ده. همدارنګه به وړاندې په خبرونه کې د آسیا د پراختیايي بانک هغه معلومات واوري چې په یو ریپورت کې ویلي د افغانستان اقتصادي وده په روان کال کې 6.9 و خو راتلونکي کال به په سلو کې 6.5 ته راټیټ شي. او دا خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ په صفو کې پروګرام دی. د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو د کمزورتیا په اړه اټکلونه او دا ګنګوسي چې دا ځواک په نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد دفاع ونشي کړی رد کړی دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هغه اټکلونه چې ګنې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته د خپل هیواد د ساتنې وړتیا نه لري رد کړل. خغلی عظیمی وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا کې هیڅ راز شک نشته او دا ډول راپورونه د افغانستان د روان وضعیت د حقیقت ښودونکي نه دي. لدې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو ویلي و چې ښایي ملي اردو او ملي پولیس ونشي کړی له هغو وسایلو او تجهیزاتو چې د امریکا له مرستو څخه یې ترلاسه کړي په سم ډول کار واخلي یا یې ساتنه وکړي. د پداسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې 14 میاشتې پاتې دي وویل د هیواد ښایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ملي اردو اوس مهال د ناټو له معیارونو سره سم پوځي روزنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا در حدود 5% جمعیت افغانستان
موږ د افغانستان د وګړو په سلو کې تقریبا 15 اویا د مسولیتونو له انتقال وروسته په خپل امنیتي ساحه کې راوستي. هغه فضا چې موږ ورته برابره کړې تر پخوا امن ده. په سلو کې د 15 اتیا پوځي عملیاتو مشري موږ کوو او مستقل عملیات کوو. دا اردو چې موږ یې نن لرو هغه اردو ده چې په تیرو لسو کلونو کې د ناټو په معیار روزل شوې. موږ په دې ډول د مسایلو طرحه د افغانستان له روانو حقایقو لرې ګڼو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش په راپور کې یو مهم سوال دا دی چې آیا افغان ځواکونه ټول هغه لګښتونه چې له 2002 کال وروسته د دوی د پیاوړي کولو لپاره شوي ساتلی شي؟ متحدو ایالاتو د افغان ځواکونو د روزنې، پیاوړتیا او تجهیز لپاره څه باندې 250 میلیارد ډالر لګولي چې په دې کې 1.8 میلیارد د پوځي اډو، روغتونونو او د پولیسو د امنیتي پوستو او ماموریتونو پر جوړولو لګېدلی دي. جنرال عظیمی وایي چې دا لاسته راوړنې به وساتل شي ځکه چې افغان ځواکونه یې د ساتنې توان لري.
شاید بروی کاغذ در گذشته یک اردوهای 500 هزاری و 1 میلیونی بوده باشه.
خیلی په پخوا وختونو که به 1500 هزار کسیز او 1 میلیون کسیز پوځونه د کاغذ پر مخ وو، خو افغانستان د تاریخ په اوږدو کې کله هم داسې یو منسجم او متمرکز ځواک نه لره. څه باندې 3500 هزار ځواک چې له بلوک څخه پیلېږي، بلوک یې د کمیت له پلوه پوره او همداسې ټولای کنډک، لوا او قولي اردو درواخله. نو ځکه موږ بشپړ ډاډ لرو چې په ډېرو څرګندو دلایلو له 2014 کال وروسته هم کولای شي د هیواد د امنیتي چارو مسؤل پاتې شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو د هغو ستونزو پخلی کوي چې ښایي د افغانستان حکومت د بهرنیو ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته ورسره مخامخ شي. راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې افغان حکومت د پاوز د عملیاتي او مراقبتي بستونو لپاره په سلو کې له 40 کم کسان استخدام کړي، ځکه دولتي کارونو ته د خصوصي سکتور په پرتله د کمې تنخواه له وجې ډېر خلک زړه نه ښه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې په دې واد کې د کار کولو د 3 لسیزو تجربه لري په راتلونکو کلونو کې د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت ته اندېښمنه ده. په دې اړه به نور حال د حجري مراد معصومي په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه د ځنو نورو خیریه موسسو په شان په افغانستان کې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ناامنۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې رئیس اندرس سټیفنسن وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ډاډمن نه دی. نوموړي زیاته کړه نه پوهېږي چې وروسته له څو کلونو به په افغانستان کې څه وشي. ښاغلی سټیفنسن وویل
It's very difficult to predict what will happen in the future in Afghanistan. We are all very worried.
دا ډېر ستونزمنه خبره ده چې وړاندوینه وکړو چې د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي. موږ ټول ډېر اندېښمن یو چې وروسته له څو کلونو به په افغانستان کې وضعیت څه ډول وي. خو زه باور لرم چې زموږ همکاري به د افغانستان سره په صادقانه ډول دوام ولري او د تیر وخت په څیر به ورسره همکار او دوست پاتې شو، ځکه چې موږ په تیرو 10 کلونو کې په بېلابېلو نظامونو او بېلابېلو جګړو کې افغانان نو تا لاسونه ورکړي او وګه په وګه مو کار ورسره کړای په شاشوي نه یو. خو موږ بیا هم د ستراتیژیو او د لارې په لټه کې چې د هغې نه په ګټې سره وکولای شو چې د افغانستان لپاره لا ښه کار وکړو. که وضعیت خراب هم شي موږ به په کې د کار کولو لاره چاره ولټوو.
د سویډن کمیټې له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا په برخو کې مرسته کوي. اوس مهال دغه موسسه په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې، بشری حقوقو، معلولینو او د کلیو پراختیا په برخه کې کار کوي. دغه موسسه مشر وايي چې دا یادې کمیټې اهداف له بیوزلۍ سره مبارزه، له اقتصادي، ټولنیزو پرمختګونو، د بشر حقوقو، دیموکراسي او د ښځو د حقوقو په پلي کېدو کې مرسته ده. ښاغلی سټیفنسن زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه له اندېښنو سره سره هغوی له دغه هیواد سره خپل همکاریو ته ژمن دي او هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره ښه ژوند برابر کړي. بیا هم ښاغلی سټیفن وویل
The funds that we are getting is actually
هغه بسپنه چې موږ یې ترلاسه کوو کمیږي بنا بلکې ډېریږي به. د سویډن حکومت ژمن دی چې د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره مرستې لا زیاتې کړي. په حقیقت کې د سویډن حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د نن په مقایسه خپلې پراختیایي مرستې 50% زیاتوي.
د سویډن کمیټې مشر زیاته کړه چې هغوی په افغانستان کې په ډیرو پراختیایي پروګرامونو کې خپلو هدفونو ته رسیدلي دي. له دې مخکې هم یو شمېر نورو بنسټونو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ وړلو توان ونه لري، خو د افغانستان حکومت تل دا ډول اندېښنې بې بنسټه بللي او د افغان ځواکونو په پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. هاجره مراد معصومی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
د آسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 6.9% و خو راتلونکي کال به 6.5% ته راټیټه شي. په کابل کې د آسیا پراختیایي بانک مسؤلین راتلونکي کال د افغانستان د اقتصادي ودې د راکمېدو علت له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو کمېدل بولي. په عین حال کې د دغه بانک مسؤلین وایي د آسیا پراختیایي بانک به تر 2015 کال پورې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ولګوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته ورپسې د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام تکرار اورېدلی شئ. باید یادونه وکړو چې دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او ستاسو د لومړنۍ برخې تکرار اوري.
د آسیا پراختیایي بانک چارواکي راتلونکی میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده له 6.9 نه 6.5 ته راټیټېدل د اندېښنې وړ کموالی نه بولي، خو ټینګار کوي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید د دې هېواد د کرنې سکتور ته کار وشي. د آسیا د ودې د راتلونکي په اړه د آسیا د پراختیایي بانک لخوا نوی خپور شوی راپور وایي د افغانستان اقتصادي وده چې په تیرو څو کلونو کې مخ په زیاتېدو وه، راتلونکی کال به لږه راکمه شي. د راپور له مخې تیر میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 15.8 و روان میلادي کال 6.9 او راتلونکي کال به 6.5 وي. خو په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس جوجی توکوشي د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د غلک کموالی د افغانستان د اقتصاد د خرابېدو څرګندوی نه کوي.
دا یو تخنیکی راپور دی او د افغانستان او سیمې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د تحلیلونو او ارزونو په اساس جوړ شوی دی. موږ دا رنګ راپور په کال کې 2 ځلی برابروو. په راتلونکي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې لږ کموالی په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو څرګندوي نه کوي.
د آسیا پراختیایي بانک پر راتلونکي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د راکمېدو علت له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو کمېدل بولي. ښاغلي توکوشي وویل د آسیا پراختیایي بانک له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره برخه یې بله عوضه ده. نموړي له افغانستان سره د دې بانک مرستې اغېزناکې وبللې او ویل
په 2012 کال کې موږ 3.6 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوو، په 2013 کال کې 2.5 میلیونه ډالر او په 2014 کال کې هم همدومره مرسته کوو. دغه مرستې د آسیا د پراختیایي بانک له خپلو سرچینو څخه دي او بلای وزدي.
د جولای په میاشت کې په توکیو کې له افغانستان سره نړیوالې ټولنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 6.5 میلیارد ډالرو مرستې مشروطه ژمنه وکړه. له دغو شرطونو څخه یو هم دا دی چې د افغانستان دولت به د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات کوي، خو د افغانستان خلک سربیره پر دې شرط تمه لري چې په راتلونکو څو کلونو کې به د نړیوالو مرستې په هغو اساسي پروژو ولګیږي چې د دوی په ژوند کې بدلون راولي او په هیواد کې مهمو پرمختګونو ته لاره هواره کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د ازادۍ په څپو کې
درم واجې آزادی.
درنو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د وژنو او رانیو د بیخل منځوتلو او د قانون د پوره حاکمیت په هیله د خبرونه پیل شوه. زو جانا قالو کوزه او ظریف نظر خوښ یو چې په بل خبرونه کې ستاسو قربایو. دوستانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه او په دې توګه هغه اندېښنې لرې شوې چې انتخابات ممکن ونه شي او وضع د بحران خواته یوړل شي. که څه هم چې د 1993 کال د حمل شپاړسمې نېټې ته کافي وخت پاته دی، خو بیا هم د افغانستان جغرافیایي، ټولنیز او سیاسي ماحول ته په کتنې وخت په سرعت سره تېرېږي او که مربوط کارونه سر له اوس نه تنظیم نه شي نتیجې به ښې نه وي. په نورو ستونزو سربیره په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یا ثبت ستونزه برجسته ده او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مشر فضل احمد معنوي هم د رای ورکونې د کارتونو ستونزه مني، خو وایي له هرې ممکنې لارې څخه به زیار وباسي چې د رای ورکوونکو لیستونه برابر او انتخاباتو ته لار هواره کړي.
توزیع کارت جدید یا ثبت مجدد رای دهنده ها به گونه ای که کمیسیون مستقل انتخابات پلان گذاری کرده بود متاسفانه تطبیق نشد. از یک طرف ما نتوانستیم حمایت دونرهای کلان به دست بیاریم و جانب هم قناعت حکومت افغانستان فراهم نشد، به هر حال پروژه ما تطبیق نشد. با تطبیق پلان دوم ما معتقد هستیم آنچه را که در برنامه قبلی خود روی دست داشتیم ما به دست میاریم و هر ذریعه و قیمتی که شود. کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که لیستی از رای دهنده را داشته باشد.
که د انتخاباتو تخنیکي او لوجستیکي ستونزې یوې خواته کړو، سیاسي او ټولنیز اړخونه هم باید چې په پوره جدیت او حوصلې وڅېړل شي. پرتې ستونزې باید لرې شي او له انتخاباتو وروسته د داسې یو رژیم لپاره باید هلې ځلې وشي چې ملي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو په انتخاباتو کې له ګډون سره موافقه نه ده کړې او په دې باور دي چې نړیواله ټولنه د یوې اجنډا پر اساس هغه څوک واک ته رسوي چې زړه یې وغواړي او انتخابات دوی ته کوم مفهوم نه لري. د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب خپل دریز نرم کړه، د جمهور رئیس حامد کرزی د رژیم مشروعیت منی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره هم مخالفت نه لري، خو د انتخاباتي حوزو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بی‌طرفۍ او شفافیت په اړه ملاحظات لري. د حزب اسلامي استازه قریب الرحمن سعید وای د تیرو وختونو او دا مهال ترمنځ توپیر موجود دی.
دغه وخت او تر دې وخت حالات ډیر تغییر او تغیرات پکې راغلي. په هغه وخت کې قدرت د یو طرف فلاس کې و، په هغه وخت کې مشورې کېدلې چې ګاونډیانو ډېر اشد لاس سره په افغانستان کې مستقر حکومت نه و. افغانستان کې که حکومت و هغه هم د پردیو لاسپوچه حکومت و، اما اوس خو په افغانستان کې یو داسې یو نظام چې هغه په طبیعي توګه باندې د حزب اسلامي دپاره هم د منلو وړ دی شته. که ملاتړ یې نه کوي، مخالفت هم نه کوي، په دې خاطر باندې چې افغانستان کې یو نظام ته موږ ضرورت لرو.
جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ځان وژونکو حملو، په سړکونو کې د ماینونو ښخولو او ډله ییزو وژنو سره سره په یو اړخیز ډول هغوی ته د دوستۍ او پخلاینې لاس اوږد کړی او څو ورځې مخکې یو ځل بیا هغوی ته بلنه ورکړه چې د افغانستان په سیاسي عملیې کې برخه واخلي او په دولت کې شریک شي.
پر طالبانو او پر نورو مخالفین غږ کوو چې د پردو د اهداف لپاره کار کول دې پرېږدي، راځي خپلې خاورې ته او خپلې خاورې کې دې ابرو بندانه او د قانون اساسي سره سم ژوند وکړي. هر مقام ته چې زړه غواړي خره دي، انتخاباتي وجدري شرایي وخت حکومت کې غواړي چې راسي خدای جراولي د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د یو خبر حقدار دي.
د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو په دې باور دي که چیرې طالبان تر خپل واک یا نفوذ لاندې سیمو کې خلکو په خاص ډول پښتنو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړي، نو په هغه صورت کې به د راتلونکي جمهور رئیس ملي مشروعیت تر پښتنې لاندې وي او په هیواد کې ممکن یو ستر سیاسي بحران ته لار هواره شي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی:
اگر اینا به پښتنو اجازه شرکت در انتخابات نتن در مناطق تحت کنترلشان، در نتیجه حالت اینه که بیشتر یک رئیس جمهور ریاست ملی نخواهیم داشت، بلکه یک رئیس جمهوری خواهد بود نماینده قوم یا اقوامی که اونا غیر پشتون هستند. در نتیجه جنگی که در آینده ادامه خواهد یافت یک جنگ قومی خواهد بود، شکل قومی رو با خود خواهد گرفت که بسیار خطرناک خواهد بود. این مسئله است که طالبا او را درک کردند تا حدودی، به اساسیت های مسئله نه تنها طالبا بلکه حزب اسلامی هم پی برده.
لبل خو نړیوالو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان ستاینه کړې او یو ځل بیا له افغانانو سره د ملاتړ پخلی کړی. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم د حمل شپاړسمه د افغانانو د هیلو ورځ بللې او د ناتو عمومي منشي اندیس فوق رازموسن تاریخی فرصت وباله. څېړونکي وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو سره به دې هیواد ته په توکیو کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې د 1400 میلیارد ډالرو ژمنې هم عملي شي. دا چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به څنګه ترسره شي او آیا دا انتخابات به په افغانستان کې جګړې او شخړې ختمې کړي او په نتیجه کې به یو پراخ بنسټه مشروع حکومت جوړ او افغانان به د سولې او سوکالۍ په لور حرکت وکړي او که د ځینو ګاونډیانو د لاسوهنو او په هیواد کې د ځینو سیاسي ډلو د نه ګډون او یا هم مقرر مخالفت په نتیجه کې به وضع بل ډول شي دا به له درنو مېلمنو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللی مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتی، د حق او عدالت د ګوند رهبرۍ د هیئت غړی ښاغلی محمد آصف آشنا او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور.
تشکر آقای الکوزای، مهمانای نهایت محترم، شنوندگان عزیز السلام علیکم، مهمانای محترم به استودیو ما خوش آمدید. آقای الکوزای سوال اول وکی بسپاریم.
فکر کنم چه خاقله نور صاحب هم تشریف لری طول ملمانو تا خراغلاس و یو زسلیم شه محترم ملمانو. نور صاحب کلک دسی توضیحات ورکی چه امادگیان ترکوم حده دی او معنوی صاحب مویلی چه ده کارتون و مسئله لگه ستونزمنه ده او لقصنگا چه تاسی پلان کرده و آقا سی ونش رو وست ده تسکیرو مسئله هم که یاده ونو که چه ترکوم حده ممکن ده برقی تذکری یا کمپیوټری تذکری شوه ورته وي هغه کارونه تر کوم ځای پورې رسیدلی دي. مهرباني وکړئ په مجموع کې د شکل لنډو غږیږي بیا به محترم مېلمانه هر وخت په سیاسي مسایلو هم نظر ورکړي. مهرباني.
مننه کوم زه هم ظریف نظر الکوزی او ټولو اوریدونکو ته سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
تشکر. نومړی خبره دا چې د ټاکرو خپلواک کمیسیون په دې باندې وتاونی دي چې بلاخره یو نیم کال وړاندې د ټاکنو محلویش ترتیب کې او د امنیتی نهادونو سره شریکي همداشان په دې محلویش کې شاید تاسو لیدلی وي چې د ټولو دوایرو دندې او مکلفیتونه مشخص شوي دي چې دوی باید هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ورته وګور کې او بلاخره په دې برخه کې زموږ سره ملاتړ وسی او دا لوی لاسته راوړنه. لکه څنګه چې الکوزی صاحب تاسو په مقدمه کې وویل د دې تاریخ څخه د افغانستان ولسمشر نړیواله ټولنې ملاتړ وکړه، هغه مرستې چې درول شوي هغه هم بیرته د افغانستان سره ترسره کیږي او هغه تجریان ورکول کیږي. نو رابو شو د چمتووالي پاکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون کله چې دا اعلان کوو د امغه نیټه څخه مونږ خپل کارونه په مشخص ډول باندې د انتخاباتو لپاره چمتووالی باندې کار پیل ک، نو مونږ به د دې محلویش ترڅنګ بلابل نور واړه پلانونه جوړو او د هغې په اساس باندې به مخته ځو. نو مونږ د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو بیا هم چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق د ټاکنې ترسره کیږي.
د 2009 کال کې هم تاسو ویلو چې هرڅه سم دي، بیا وروسته تقریبا 1,000,000 رای باطل اعلان شولې، یعنی زیات دي 1,000,000 نظر سره. نو سکل دا هم ممکن د خلکو سره دا تشویش وي چې د انتخاباتي حوزې به څنګه په ځینو ځینو کې حوزې وتړل شوي، د سیستم ډېر موجود وي او سکل تاسو دا اطمینان لري چې هغه سي اشتباهات به بیان تکراریږي او هغه باطل رای ځکه 1,000,000 رای ډېر زیات نه دي. صاحب تاسو په نظر
مننه الکوزي صاحب، دا ښه پوښتنه ده ولې د هغه په اساس باندې د انتخابات په اساس باندې په کوم هیوادونو کې چې جنگ وي دغه مسایل یو معمولی خبره ده؟ یعنی هغه زورواکي چې په بلابلو سیمو کې د خپل ټوپک په زور باندې صندوقونه ډکې وي هغه باید کرنټین یا بالاخره یعنی د سیستم څخه وایستل شي یا باطل اعلان شي. په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم دغه مسله احتمالا شاید شونی وي، ځکه چې زموږ پیغام په دې برخه کې هغه زورواکي او هغه فرصت طلب اشخاص چې غواړي د زور څخه یا د زر څخه استفاده وکړي او صندوقونه ډکې، د هغې مخنیوی به مونږ هرو مرو کوو. نو د دې لپاره شاید ځینې رای بیا هم باطل شي. ولې کوم څه چې زه وایم هغه دا ده چې په دې انتخاباتو کې شاوخوا 2,000 مراکز په پام کې نیول شوي دي چې تقریبا 22,000 محلات کېږي، یعنی د نارینه او د ښځو لپاره په درست افغانستان کې د دې پلان جوړ شوی دی. د دې مراکزو هغه جی پی آر ایس چې ورته وایي دا مکمل چمتو شوی دی. مونږ ټول مراکز د سره کتلې دي، هغه مراکز چې په خوا په ځینو شخصي ځایونو کول د هغې ځای څخه هم راړولې دي عامه ځایونو ته، لکه مشخص ډول جوماتونه، ښوونځي او د حکومت یا د دولت ځایونو ته. نو بهرحال په دې انتخاباتو کې به ستونزه کمې وي. ولې؟ یو شی شته دی چې که چیرې د انتخاباتو امنیت تامین شي، که چیرې امنیت د کوم مرکز یا محل نه تامینېږي، نو تاسو پوهیږئ چې زموږ کارکوونکي هلته د فشار لاندې راځي او هغه فرصت طلب اشخاص احتمالا د دې څخه استفاده وکړي او په خپل نفع باندې پای ته ورسوي. نو د هغې لپاره هم دا چمتووالی شته چې باید د هغوی صندوقونه ګرانټین شي او د سیستم څخه وایستل شي.
تشکر.
تشکر آقای نور. خب محترم آقای آصف آشنا، شما خوش آمدین. شما چی ملاحظه دارین در مورد مشکلات تکنیکی از این انتخابات که مشکل میبینین یا مطمئن هستین که میشه این کار درست؟
با سلام به شما و مهمانان محترم در کابل، همچنین با سلام ویژه به شنوندگان محترم بحث. خب این که یک سری نگرانی های جدی در مورد پروسه انتخابات در کل وجود دارد در هیچ جای شک نیست، ولی باور ما است که در صورتی که حکومت تیم حاکم و حکومت کنونی افغانستان اراده لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه را در 2014 داشته باشه، قطعاً مشکلات تکنیکی و مشکلات امنیتی و مشکلات لوجستیکی و مالی که پیش رو هست، در صورتی که اینا اراده لازم سیاسی رو داشته باشد، این مشکلات در حد نیست که لاینحل باشه و غیر ممکن باشه و اصلا غیر علاج باشد. کلید حل مشکلاتی که در پیش روی انتخابات 2014 افغانستان هست، همون یک موضوع هست، او اراده لازم سیاسی تیم حاکم و شخص رئیس جمهور آقای کرزای هست. اگه به صورت مشخص و جدی بخوایم اشاره کنیم، موارد خیلی جدی که در راه انتخابات 2014 هست، با توجه به تجربه های قبلی و انتخاباتی که در دورهای پیش برگزار شده بود، جدی ترین مسئله کارت های انتخاباتی هست و این که ما با توجه به آمارهایی که اعلان شد و جناب نور اینجا تشریف داره، اینا هستن که در انتخابات گذشته مجموع واجد شرایط انتخابات و واجد شرایط رایدهی در افغانستان در حدود 12 میلیون تخمین شده بود و اعلان شده بود، ولی کارت های رایدهی که توزیع شده بود بیش از 17.5 میلیون کارت توزیع شده بود و در رسانه ها آمده بود و سرش بحث شد. اینی یک وضعیت، یک نابسامانیه که وجود دارد. جدیترین موردش موضوع مسئله کارت های انتخاباتی هست و راه حل از این همون رقمی که شما در جریان هستین، حزب حق و عدالت 4-5 ماه پیش طرح انتخاباتی خود را بیرون داد و او هم با کمیسیون محترم انتخاب مستقل انتخابات شریک کردند و هم با پارلمان افغانستان و هم با جامعه مدنی، سایر احزاب و جامعه جهانی شریک کرد که در همونجا یک از مواردی که ما برای راه حل پیشنهاد کردیم توزیع تذکره الکترونیک برای رای گیری در افغانستان هست. هنوز هم ما تاکید میکنیم برای که حکومت اراده لازم سیاسی خود را بیاره، تمثیل کنه و نشان بده و تثبیت کنه بر ملت افغانستان و پروسه توزیع کارت تذکره الکترونیک را یا تذکره الکترونیک را آغاز کنه و این را توزیع کنه تا از مشکلاتی که در پیشروی انتخابات است و او مسئله شفافیت را در انتخابات تهدید میکنه و تقلب به بار میاره، اینیا رو جلوگیری کنه.
پدې تذکیرو باندې روز ته خبرې کوو، کافی وخت لرو ان شاء الله. اوس غوړو چې سعادتي صاحب نظر مو اهل سعادتي صاحب تاسو خو په ولسی جرګه کې د خلکو استازیتوب کوي، پدې انتخاباتو کې د خلکو کلافیت او واجبو او مسولیت څه ده چې دوی باید څه وکړي؟ ځکه که د خلکو همکاري نه وي نو یوازې خو په امنیتي ارګانونو باندې یعنی مشکل نه حل کیږي، یا د انتخاباتو کمیسیون هم چې ده خو همدغه د مشکلات نشته پرې ټولنه کې د خلکو د سواد سطح تیته دا نور دا سیمایز مشکلات موجود دی، ډلې ډلبازی شته ده چې با جنگ سالارانو دا خبره هم شته ده. نو استاد په نظر خلک باید څوک او په مجموع کې خپل نظر وړاندې کړي. مهرباني سر
سر تشکر. من بنابه خود خدمت شما و جناب ظریف نظر و شنوندگان محترم رادیو سلام تقدیم میکنم و
همچنین
از برنامه. یقینا انتخابات یکی از پروسه های بسیار مهم سیاسی است که دارای ابعاد مختلف و گوناگون هست. یکی از ابعاد انتخابات مردم هست، یعنی جانب اصلی که محتوای انتخابات را تشکیل می‌دهد مردم هست و اگر مردم با آگاهی، با حساسیت و با دوراندیشی و با درک اهمیت انتخابات در تعیین سرنوشت خودشان من حیث یک پروسه سیاسی نگاه بکنم و فکر میکنم ما و شما نتیجه بسیار بهتر میتونیم بگیریم. و البته که این کار باز هم نیاز جدی داره به این که چگونه میتونیم آگاهی بتیم برای مردم، رسانه ها چی نقش میتونه داشته باشد، نخبگان سیاسی و حتی خود کمیسیون مستقل انتخابات در بخش آگاهی عامه. از این طریق ما باید مردم را آگاهی بتیم و خود انتخابات در واقع نوعی تمرین سیاسی برای مردم هست و ما باید برای مردم اهمیت انتخابات را برش آگاهی بدیم و مردم را بفهمانیم. و اگر مردم آگاهی کامل داشته باشد، چند کار، چند نقطه مهم اتفاق میفته. اول این که نتیجه انتخاب میتونه یک نتیجه بالقوا درست باشه، یعنی افراد انتخاب شده که اونا شایستگی لازم را داشته باشه. دومی که اگر مردم آگاهی لازم را داشته باشه و حساسیت لازم را داشته باشه، میزان تقلب و میزان مشکلاتی که از این ناحیه در گذشته به وجود آمد طبعا کم میشه. و دو تا بود دیگه ای که انتخابات داره که بود سیاسی هست که برمیگرده به حکومت، به دولت افغانستان، برای جمهور افغانستان که اینا باید به نوبه خود مسئولیت سیاسیشان را به انجام برسانه که خوشبختانه موضع‌گیری آخر رئیس جمهور تا حد زیادی یک گام مثبت بود و امیدواری های بسیار جدی خلق کرده. و بعد سوم قضیه انتخابات، باز کارگزاران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات هست که به هر حال مسئولیت برگزاری تکنیکی انتخابات را به عهده داره و اینا شاید در عمدترین و مهمترین بخش انتخابات برمیگرده به همین بود و به آمادگی های انتخاباتی و طرز العمل های انتخاباتی و مکانیزمی که البته از قانون انتخابات شروع میشه که باز قانون یک موضوعی است که حکومت و پارلمان برمیگرده و کم بیش به خود کمیسیون. این سه تا بود در انتخابات از ابعاد عمده هست و با هم در ارتباط جدی و تنگاتنگ است و ما اگر همزمان به این سه بود نگاه بکنیم انتخابات بهتر خواهیم داشت.
خب آقای نور، بین اول در قدم اول همین مسئله تکنیکی همین انتخابات یک طرفه بکنیم، مسئله تذکره الکترونیکی چطور شد، مسئله سرشماری یا نفوس شماری در افغانستان و هم بسیار زیاد مهم است تاثیر و هم به کدام جای به خیالم نرسید، از این نقطه نظر به مسئله چطور جواب میتین، توضیحات میتین؟ بعض میمانه از هم چیزها را گفتن زیب.
تشکر میکنم جناب نصر صاحب. ببینن ما فکر میکنم در گذشته ها هم در رابطه صحبت داشتم، مشخصا در رابطه با تذکره الکترونیکی وزارت داخله با همکاری وزارت مخابرات مسئول هستند، ولی ما امرشون وعده همکاری دادیم هر لحظه که خواسته باشن از ما کمک بخواین کمیسیون حاضر بایست که در رابطه امرشون کمک کنه. ولی انکشافات که در آخر توسط وزارت داخله در رابطه دین روز توسط موین امنیتیشان صحبت شد، گفت که ما در چند ماه آینده میتونیم که این روند آغاز کنیم، ولی موقف کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه واضح است که ما امیدوار نیستیم که تا انتخابات ریاست جمهوری وزارت داخله با همکاری وزارت مخابرات بتونه که این روند در سر تا سر افغانستان عملی بسازه. بنان باید بدیل دیگه در رابطه در نظر گرفته شوه که کمیسیون در رابطه یک طرح را انکشاف داده و بزرگترین فرصت از طریق مطبوعات این طرح را اعلان خود کرد. کارتایی که در گذشته ها توضیح شده برازوی یک مکانیزم جدید در نظر گرفته شده که ما نمیخوایم با جزئیات از او صحبت کنم چون این طرح در حالت انکشاف است. بنان احتمالا ما در یک یا دو هفته آینده میتونیم که این طرح را رسما از طریق مطبوعات اعلان کنیم.
بله. خب همینجا وظیفه ولسی جرگام چه میشه که چرا همین تذکره را یا خودشان در قدر سال تعقیب نکدن؟ یعنی
او مونږه خبر وویل چې پښ درې میاشتو کې تکمیلیږي هر څه شروع کیږي، البته
سر ازي بسیار زیات ګرب زیات مونږه، یعنی یک د ولسی جرګه یا د پارلمان یک میکانیزم وجود نداره که مسائل تعقیب بکنن. مثلا 10 سال از این مسئله گذشت، گفتن که سابق گفتن 50 میلیون یا 500 میلیون دلار گفتن به این بودجه به کار است و بچم باز از خاطر اینکه پورا د بین مردم یا د مسات مختلف تقسیم میشه، یکی به او مخالفت یکی به این مخالفت، از اون خاطر این چیزا رو ما نمیتونیم تعقیب کنیم. میره اولیسی جرگه باید یک میکانیزم میداشت تا امروز این کار باید ساده دیسه. در اینجا مشکلات در کجاست؟ چرا اولیسی جرگه سیب سر از این مسئله جدی کار نکده ای 10 سال گذشته یا 8 سال گذشته؟ هرچی قبول سیب
فرمای شما دقیق است. پارلمان افغانستان یا به خصوص اولیسی جرگه افغانستان یکی از وظایف اصلیش نظارت از عملکرد حکومت هست. یعنی وقتی میگیم نظارت از عملکرد حکومت، عمدتاً چگونگی اجرای کارها را میرسانه، اما به یک نحوی میتونه این بحث را هم برسانه که او کارهایی را که باید انجام شوه و انجام نمیشه توسط حکومت، او کارها را هم باید به یک نحوی ولسی جرگه من حیث ممثل اراده مردم افغانستان پیشنهاد بکنه و حکومت را زیر فشار قرار بده که متاسفانه تا هنوز کار به شکل جدی انجام نشده. اما معناش این نبوده که ولسی جرگه این موضوعات را جدی نگرفته باشه، معناش این بوده که حکومت به مسائل بسیار مهم و اساسی توجه جدی به خرج نداده. ما شاهد هستیم که ولسی جرگه گاه اوقات دو سه تا موضوع را بسیار شدید مورد
ساده قرار دادن بلکه ساده نیست. امیره ما گفتیم که قسم اگر جواب بتین که چرا نمیتونه ولسی جرگه، برای اینکه این چیزایی که تشریح میکنین اون رو خب ما میگیم کلگی میگم، مگم چرا نمیتونه امیره، سبب از چی است؟ چرا یعنی حکومت مثلا در بین مردم تو که پس میگه وکیلا را حتی در انتخابات مثلا بیادبی ما بیادبی ما یکان پیسه میتا و میخریشان یکان تایشان نمیپایم کلش اخوان نمیگه اینا دیت کارا مثلا چطور مشکل است؟
بله ببینین، دو مشکل اساسی وجود داره. یکی که ما اشاره کردم که اساساً این کارها کارهای اجرایی است بر اساس اصل تفکیک قوا از وظایف اصلی حکومت افغانستان است. بحث سرشماری نفوس در افغانستان و بحث توزیع تذکره به عنوان کارت‌های تشخیص هویت، تذکره البته الکترونیکی که قابل جعل و تقلب نباشه، دو تا موضوع بسیار بنیادین بوده که هر از گاهی از طرف ولسی جرگه و پارلمان افغانستان به اهمیتش اشاره شده و پیشنهادات لازم به حکومت انجام شده. این یک دلیل هست که ما کاری بسیار خاصی انجام داده نمیتونیم، چون در دایره وظایف و صلاحیت های قانونی ما قرار نمیگیره. نقطه دوم همون چیزی است که شما اشاره میکنین، بس این نیست که حکومت الزاماً پارلمان را پول میته یا نمیته و هم یک جانب قضیه است، بس این است که نظام افغانستان و پارلمان افغانستان در مجموع یک نظام دارای استحکام و دارای یک قوتی نهادی نشده نیست. یعنی ارگانهای مختلف اگر به خصوص سه رکن اصلی نظام را در نظر بگیریم که یکیش پارلمان افغانستان است، ما یک پارلمان مقتدر و مستقل نداریم که این عوامل و دلایل بسیار مختلف داره. یکی از دلایل از این تأثیرگذاری حکومت است که تأثیرگذاری حکومت خود معلول هست، یعنی عامل نیست، علت نیست، معلول هست. علت ایست که پارلمان افغانستان، ما در یک نظام دموکراتیک وقتی هستیم باید پارلمان حزبی و سیاسی داشته باشیم، باید فراکسیون های پارلمانی قدرتمند با برنامه های سیاسی داشته باشیم که این نیست. قانون انتخابات ما به هر حال این مشکل را در گذشته حل نکرده و فعلا هم معلوم نیست. ما در پارلمان افغانستان با دو موضوع روبرو هستیم. موضوع اول، افراد به عنوان فرد سلیقه‌ای عمل میکنه، با منافع سیال و متغیر فردی از امروز تا فردا اینها مورد موضعش تغییر میکنه و ممکن است دستای حکومت هم کار بکنه، حالا منافع اقتصادی هست، منافع سیاسی هست، اینا همش تاثیر گذار است. این یک بعد کاری پارلمان، یک سبقش. سبقه دوم، در بهترین حالت اگر ما به شکل جمعی و کلکتیف هم کار میکنیم، کلکتیف ها قومی است، یعنی گروه بندی هایی که در پارلمان شکل میگیره گروه بندی های سیاسی نیست. شما یک وقتی به برنامه سیاسی، به فکر سیاسی نیاز دارین که آدم ها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، اینا میه روی یک سلسله ارزش و اصول دموکراتیک انگشت میگذاره و یک جای میشه و پارلمان حکومت را نظارت میکنه و از کمکاری هایش جلوگیری میکنه. اما وقتی که قضیه این گونه نیست، کلکتیف بندی های ما کلکتیف بندی های قومی هست، بناچار باز قوم اگر در درون حکومت هم هست، اگر در بیرون حکومت هم هست، اگر در پارلمان هم هست، به جای اینکه از تفکیک قوا، از دموکراسی و از نظارت حمایت بکنه، نظارت پارلمانی می از منافع قوم حمایت میکنه. این منافع قوم در درون درون پارلمان با هم گره میخوره و تفاوتی نمیکنه. آدم ها وظیفه خود فراموش میکنن و این یک مشکل اساسی است که تا حد در افغانستان طبیعی است و امیدوار هستیم که ما گام به گام بتونیم با این مشکلات و با این چالش ها غلبه بکنیم.
بله.
و کلکتیف های ما و گروه های ما در پارلمان افغانستان گروه های سیاسی شوه که بر مبنای برنامه سیاسی با هم یک جای
تشکر دوستان تاسی تشکر از علی صفو که در مواجهه زدی خبرونه اورید بس موضوع هم داده چه د جمهوری ریاست انتخابات او د ولسی شوراګان او انتخابات بڅنګ کیږي. پرې بعد خبری که د ولسی جرګې غړی خاغلی اسدالله سعادتی، د حق او عدالت د ګوند رهبری هیئت غړی خاغلی محمد آصف آشنا، او د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون ویان خاغلی نور محمد نور زموږ مېلمانه دي.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
زما پوښتنه د نور محمد نور نه دا څنګه چې انتخابات ته وخت پوره پاتې نه ده، ځین داسې کسان شته چې د دوهم تربیت سربېره کورې هم په خارجي خدمت کې وي او په انتخاباتو کې مرمدار وخت چې بېرته مربوطه هېواد ته ځي. لکه اوس هم په ځینو احتمالي کاندیدانو کې چې ځینې رسنۍ ښودلي ډېر داسې کسان شته ټول په خارجي هېواد کې وي. آیا د دې دا پوښتنه زما پوښتنه دا ده چې د دې لپاره کومه لایحه یا کوم تخمین لري؟ انتخابات انتخابات افغانان دا تجربه کړې چې د خلکو ګوتې پر پرې شي او د خلکو غوږونه پر پرې شي او پزې پر پرې شي. خو بیا هم دا یو دولت لپاره، د یو جمهور لپاره افغانانو خپلې رایه ورکړې او خو یو ضعیف په آخر کې یو ضعیف او بې نتیجې دولت منځ ته راغی. نو اوس ما دا پوښتنه دا ده، انتخابات خو باید وشي، دا د افغانانو په ګټه، د هر انسان خپل د رایې حق لري. زما د سادتي ساتو دا پوښتنه ده چې آیا دوی به بس یو امنیت که انتخابات وشي، دغه ضعیف دولت چې اوس موږ په یو ضعیف دولت کې قرار لرو، دغه ضعیف دولت په یو بس امنیت ته افغانانو افغانانو ته مابین ته راوړي چې د افغانانو امنیت تضمین شي او افغانان په صحیح توګه رایه واچول شي او خپل رایه واچوي. سلام
او تشکر قلی صاحب، ډیره مننه صاحب. مهرباني وکړئ محترم مېلمنو سعادتي صاحب صلی الله علیه وسلم ځوابونه ورکړئ. نور صاحب ته مې پوښتنه راځي، مهرباني صاحب.
بسیار تشکر خدمت پښتون صاحب او سایر متنان عزیز کې سوال کردن نظر دادن. سلام تقدیم میکنم. نگرانی از وا و تشویش از اونا یقینا یکی از تشویش های مهم و اساسی هست. این تشویش را همه ما و شما داریم که چگونه میتوان یک انتخابات برگزار کرد که مشکلات از اون انتخابات به حد اقل برسه و یکی از چالش ها چالش های امنیتی است. ولی ما امیدوار هستیم که چون راه دیگه وجود نداره، انتخاب دیگه نداریم که اگر انتخابات نکنیم چی باید بکنیم. اگر انتخابات نکنیم معنیش است که تمام دستاوردهای 10 ساله ما، تمام سرمایه گذاری های ملی و بین المللی برباد رفته است و واضح است که در انتخابات های گذشته مردم بسیار مشکلات دیدن. اما درست یک نظام هرچند ضعیف آمده، ولی در این حال نظام خوبی است و علاوه بر این که مشکلات داره بعضی خوبی های هم داره. ما اطمینان داریم که اگر مردم عزیز افغانستان همکاری داشته باشه، دولت افغانستان در حدود بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی داره، نیروهای بین‌المللی گرچه شاید در زمان حضور نداشته باشه، و امکان ای هست که ما بتوانیم انتخابات را برگزار بکنیم. ولی میپذیریم که در برخی از نقاط کشور متاسفانه شاید وضعیت به گونه ای باشه که برخی از هموطنان ما به شکل درست نتانه از حق انتخاب و انتخاب کردن استفاده بکنه. و چیزی که کمی جای امیدواری است، اگر متوجه باشین در آغاز همین گزارش آقای مژده یک اشاره داشت و او اشارهش به معنی این بود که در انتخابات آینده بخش های مختلف افغانستان، چون در اینجا بحث های قومی هم مطرح است، اقوام مختلف تلاش خواهد کرد که انتخابات را برهم نزنه. یعنی برهم زدن انتخابات، عدم اشتراک در انتخابات ممکن است بیشتر به ضرر خودشان تمام شود. از این جهت من تا حد زیاد خوشبین هستم بدون این که چالش های امنیتی را از نظر دور داشته باشم.
تشکر صاحب کردی بودن.
بله
نور صاحب تاسو ته پوښتنه راځي و مهرباني سلند زوور کې بیا خاغلی آشناتم مخیر مهرباني صاحب.
بله مننه کومه. البته دغه داود چې زما څخه پوښتنه وکړه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید یعنی د ریاست جمهوری لپاره، په دې برخه کې خوشبختانه ویل شوه چې د افغانستان اساسي قانون وضاحت لري. په 28مه ماده کې په واضح توګه د ریاست جمهوری لپاره څوک چې ځان کاندیدوي او ورسره دوه معاونین شرایط مشخص شوی دی، یعنی پا آقا که واضح رقل دی چه چوک چه ده ریاست جمهوری لپرزان نمانکوی باید ده افغانستان تابوی مسلمان وی او ده افغان مور و پلار چه خزیگی دلیوی. او ورسره ورسره د هیواد طبیعت ولري. دوام برخه په دې برخه کې فکر کوم چې واضح راغلی دی د کاندیدو په ورس عمر باید 40 کلن وي او ورسره ورسره د محکمې لوري په کوم جنایت او جرم باندې محکوم نه وي ګڼل شوی. دغه افراد کولای شي نو هغه افراد او اشخاص چې د نور هیوادونو څخه راځي ځان کاندیدوي د غیر لپاره په تیرو انتخاباتو کې هم مونږ یو مشخص میکانیزم درلود چې باید خصوصا زموږ ساسو افغانان چې البته پیژندل شوی چیرې دي او بیا یعنی په افغانستان کې پوره نفوس لري او راځي دلته ځان کاندیدوي د غیر لپاره د همدغه شرایط په اساسي قانون کې وضاحت لري باید د عملی کې کچره د بل کوم هیواد طبیعت اخیستی او باید د هغې څخه انصراف وکړي د هغې څخه تیر شي او بالاخره دا شرایط پوره کړي چې مونږ ورته دغه چانس ورکو. دوامه پوښتنه یا دغه شاکر ورور چې د کابل څخه نظری ورکم چې باید انتخابات ترسره نشي دغه ته فقط زه دومره وایم چې وګورئ اوس هغه د انقلابو دوره پای ته رسېدلې ده چې یو څوک به راپاسي د انقلاب وکړي او بالاخره د هغې په اساس باندې به قدرت ترلاسه کړي. بهترینه لاره همدا ده چې په ټاکنو کې هغه افراد او اشخاصو ته رای ورکړي چې هغه د دوی د منلو وړ وي او د دوی لپاره څه کار وکولی شي او د حکومتونو د تغییر لپاره یوازینۍ لاره چې د همدغه انتخابات اوس په ټوله دنیا کې د انتخاباتو تر سره کول یو وزینه بدیل ده چې باید د یو فرد څخه بل فرد ته قدرت ولګول شي او د یو حکومت په ځای بل حکومت رامست شي. نو زه فکر کوم چې اوس هغه وختونه نشته په نړۍ کې چې د زور لاره په خلکو باندې سړی حکومت وکړي او بل اخره حکومت تر سره کړي. نو بلان باید په دې باندې دوی بیا هم فکر وکړي او د مسلې ته پوره متوجي وي.
خوب آمدیم آشنا صاحب. مسائل که در بین مردم زیاد صحبت میشه سر از این مسئله بیاییم که آیا میگن آقای کرزی به این سادگی به این آسانی از حکومت از حاکمیت از یاد دست خواهد کشید؟ یعنی مثلا از لحاظ قانون خواه حق نداره منتها مثلا یک نفر حمایه خواهد کرد یا رقم مدل روسیه خودش صدر اعظم خواهد شد و باز یک دوره دیگه خواهد بیاین؟ مقصد در بین مردم یعنی قسمت زیاد یک شک شما هست که آقای کرزی حاکمیت به سادگی و آسانی نخواهد الها بته. شما چی فکر میکنید این موردی؟
واقعیت یه که یک شایعه خیلی خیلی کوچک و کوچه‌ای و بی اساس هست. یک احتمال هست که خیلی درصدیش پایین هسته
من.
به این دلیل درصدیش پایین هسته و یک شایعه کوچگی هسته و به اساس هست که با تمام مشکلاتی که آقای کرزی در 10 سال گذشته در حکومت داری خوب، در حاکمیت قانون، در نهاده نکردن دموکراسی و در کل در دولت داری و اداره افغانستان خوبی های را داشته، بدی های را هم داشته، باور ما، باور حزب حق و عدالت ای هست که آقای کرزی ای احساس ملی را با انتظار داریم که این احساس ملی رو اونا دارن که خود را در آزمون تاریخ در یک جای درست قرار بده و در یک جای بیسته که 10 سال بعد، 50 سال بعد وقتی تاریخ افغانستان مرور میشه در مورد آقای کرزی به عنوان یک خائن ملی قضاوت نشه و آقای کرزی این حساسیت را میفهمه و این تیم آقای کرزی هم میفهمه و هم شخص آقای کرزی میفهمه. بر مبنای همی باور مایی هسته که امروز هم که آقای کرزی از کنفرانس های مطبوعاتی خود و در غیر کنفرانس های مطبوعاتی خود در دید وادید هایی که با متحدین بین المللی افغانستان داشته و همچنین به تعهد هایی که به متحدین بین المللی افغانستان سپرده یه است که انتخابات ریاست جمهوری در 2014 برگزار میشه و اجتناب ناپذیر هسته. بحث ما سر از این است که آقای کرزی انتخابات برگزار میکنه یا نمیکنه. آقای کرزی به عنوان یک شهروند افغانستان و همزمان به عنوان رئیس جمهور افغانستان مکلف هسته که از قانون اساسی افغانستان پیروی کنه و این دستور قانون اساسی افغانستان هست.
حل شو مثلا
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ. الکو الکو زه
ستاسو ایواله ته د مزګر څخه سلام علیکم.
و علیکم السلام ورور امیر باندې.
زما سوال دا دی چې د اوسنۍ حکومت کو په دې تر اخره اندازې خلیزه دی وکړي د قانون ته دی مراتی ولی هیڅ نه مراتی دي سر هي طالب حکومت چې دغه فراجي یا دوی یا بل څوک هم د قانون په مخالفت کې تفاوت وکړي.
پختنه دیوار درش وقت تشکر سر نو دابنه پویدم چه
آشنا سیب سخنان شما را قطع کرده بودیم بفرمایید سیب هم شنوندی ما تماس گفت که بدون سال انتخابات درست نیست آقا ویلی
دیدی ورستی رو در نظر بگیم بلی آشنا سیب پختنم چه حکومت بچنگ یارا را بگی حکومت مرمانی سیب
سر مسئله صلح میایم. بحث انتخابات را من آخرین جمله می بود که برگزاری انتخابات در 2014 مسئله اجتناب ناپذیر هست چون دستور قانون اساسی افغانستان هست. ولی انتظاراتی را که ما از تیم حاکم و شخص رئیس جمهور افغانستان جناب آقای کرزایی داریم چند مسئله هست که اینا ضمانت کنن و بی‌طرفی خود را در مسئله انتخابات حفظ کنن و اجازه بده که ملت افغانستان در یک آزمون بپذیرن و اجازه بدن به ملت افغانستان که از آزمون سرنوشت ساز و تاریخی که قرار گرفته ملت در 2014 از این آزمون موفق بیرون شوه و ملت افغانستان از یک مرحله تاریخی در یک مرحله از مرحله گذار به مرحله تغییر و تحول برسه و دموکراسی پا بگیره در افغانستان. راهش یه که شخص رئیس جمهور کرزی اجازه بده که انتخابات به صورت آزاد و مستقل برگزار شود و تیم حاکم در چگونگی برگزاری انتخابات مداخله نکنند و از امکانات دولتی به نفع یک کاندید و یک جریان سیاسی استفاده نکنه، بگذاره که انتخابات به صورت عادلانه برگزار شود. و مسئله های دیگه که میشه ما از حکومت رئیس جمهور کرزی و شخص رئیس جمهور کرزی تقاضا داریم اینه که گردن بگذارن به مسائل بزرگ ملی و مصلحت های بزرگ ملی. یکی از جدیترین مورد مسئله حضور دو عضو بین المللی هست در کمیسیون شکایات انتخاباتی که تا هنوز شخص رئیس جمهور کرزی مخالفت کرده با او و بر مبنای ظاهرا بر مبنای ماده 4 قانون اساسی افغانستان استدلال میکنند که خلاف منافع ملی افغانستان هست. که پیشنهاد ما به تیم حاکم هست که فهم خود را تفسیر خود را از ماده 4 قانون اساسی اصلاح کنند و این ماده قانون اساسی را اینا تفسیر سو یا تفسیر به رأی خود نکنن. اجازه بدن که به پاس همو با توجه به تجربه های قبلی عدم اعتماد که در حال حاضر در قبال پروسه انتخابات هسته، برای اینکه اعتماد لازم شکل بگیره جریان های سیاسی که در انتخابات 2014 دخیل هسته اعتمادشان بالا بره و اعتماد ملت بالا بره، اجازه بدن که دو عضو بین المللی و دو عضو سازمان ملل بیاید در کمیسیون شکایات انتخاباتی عضو شوند.
بله تشکر سر. نور صاحب پختنه داده اعتماد مسئله در استاسی په نظر د مخالف ارخونه یا مختلف گوندونه یا هر نومی ورته دی ارخ به ورته گوند خو په افغانستان کې اوسه پورې هغه مرحله ته رسیدلی. دوی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې څومره اعتماد او باور لري چې مثال د انتخابات به شفاف او بی پرې تیر شي تر سره شي؟ او په زمن کې زنه دوستانه موږ ته ټلیفونونه کوي او دا خبره منطقي ده چې په نور دنیا که دومره مصرف نکیگی پی انتخاباتو بانده خو پی او پروسه ده خلق زین سار روان شید رای ورکی مرکزونو که مازیگر معلومی چه چوک رای جمهور ده چوک صدر اعظم ده پا دی افغانستان که خون و کشت و دا مری و دا مرگ روب لکیگی و بیاسی با جنگ سالاران بکسون تختهی و چوک اخواتا ده دی مخنیمی ده پارا بینه تاسی پا دی اغش چوک کالو که تجربه تاسی تلاسه کرده کم اقداماتم تلاسه ده نیولی ده کنیدی سی مربانی و کشی دا پروسه لگه صحیح پا مخلاده شی.
بله مننه کوم. البته دواړه ډېر مهمه او ښه پوښتنه دي. نومړی باید د افغانستان د حکومت مخالفینو څخه زه شخصا غواړم چې دوی یعنی طالبان او حزب اسلامي کولای شي چې په دې ملي پروسه کې شرکت وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې ته چمتو ده چې د یو افغان په توګه چې د افغانستان طبیعت ولري 13 بشپړ کړی وي او د کاندیدو شرایط پوره کې په دې پروسه کې هم د کاندید په توګه او هم د رای ورکوونکي په توګه برخه واخلي. یعنی هیڅ ډول ممانعت په دې برخه کې په دوی باندې شتون نه لري او دوی ته زه ښه راغلاست وایم په دې برخه کې چې په دې ملي بهیر کې ونډه واخلي. وګورئ دا چې دوی څومره په موږ باندې باور لري، زه فکر کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول ټال څلور سوه کارکوونکي لري په درسته افغانستان کې. نور ټاکنې خپل افغانان ترسره کوي، یوازې نظارت او دغه دغه کنټرول د پروسې د ټاکنو خپلواک کمیشن پورې تړاو لري، او ورسره ورسره په دې پروسه باندې نړیوال ناظرین او مشاهدین او دا کسان هم خپل نظارت لري او خپل ونډه اخلي. نو بلان څه فکر کوم چې په دې برخه کې کچېر دوی ونډه واخلي، دا ثابتېږي چې دوی کاندیدان کولای شي چې بالاخره هدف ته ورسیږي او خپل هدف ترلاسه کړي. لکه په تیرو دورو کې چې موږ تاسو ګورو په حکومت کې او په پارلمان کې د ځینو ډلو ټاپلو افراد او اشخاص شتون لري او شته دی. دوهمه پوښتنه چې ولې د انتخاباتو بودیجه یا مصرف په افغانستان کې لوړ ده؟ وګورئ، دا بلابل عوامل لري. په افغانستان کې یو مشخص سیستم نشته دی لکه په نورو نړۍ کې چې شته. یو دغه د رای ورکوونکو د کارتونو په خاطر چې موږ اوس بیرته تجدید نظر کوو، په دې باندې شاوخوا 25 میلیونه ډالر احتمالاً ور باندې مصرف شي، ځکه په هر ولسوالۍ کې باید موږ یو یا دوه مراکز ولرو د خلکو د ثبتولو لپاره، او دغه ماموریت تقریبا په افغانستان کې څلور میاشتې باید دوام وکړي تر څو هغه کسان چې اتلس کلنی بشپړ کوي هغې ته د سره کارت ورکول شي. د دې لپاره دغه ترانسپورت په کار ده، هوایي ترانسپورت ورسره ورسره د کمیونیکیشن لپاره پیسې په کار دي. مونږ ته سرکونه نه لرو، حتی مونږ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 15-16 زره د اهلی حیوانات په
کار دي. تشکر.
خو شو مواد ور باندې انتخاب
نو دا ستونزه ده، حل شوې ده، ستونزه ده، حل شوې ده. ترانسپورت
پروسه ډیره ستونزمنه ده.
بله بله پښول نور څه بخانه ډیر غوړم چې د خبرونه د لومړی برخې وخت مخ په ختمېدو د خبرونه په دوهمه برخې کې هم د بحث دوام ورکو. دوستانو که تاسو غواړئ به محترم مېلمانو باندې پوښتنو ته ځوابونه وي،
له دې وروسته د ازادي رادیو خبريالان ولسوالۍ او لری پروتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند شرایطو راپورونه جوړ کړي.